د ماشام شپږ بجې شوې د اسدي رادیو خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په اسدي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په دې خبرونه کې مو زه احمد چبر کوربه يم. السلام علیکم. وړاندې به تر خبرونو وروسته واوري چې په دوو ورځو کې په افغانستان کې د حکومت مخالف وسلوالو یو مشر ووژل شو او بل ووژل شو. دا پیښه به د افغانستان پر امنیت څه تاثیر وکړي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شي. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زیوای د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکه به د دې هیواد او ایران پر خپلمنځي اړیکو هیڅ اغیز ونه لري. هندوای شایي د افغانستان نوې اداره وتوانیږي د تروریزم او افراطیت پر وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. یو برتانیا میشته څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډله بلوټان روزي چې نیول سوي جنگي الوتکې والوزوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمد زیوای د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکه به د دې هیواد او ایران پر خپلمنځي اړیکو هیڅ اغیز ونه کړي. د افغانستان ولسمشر دا خبره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدو پر مهال وکړه. د ارګ د اعلامیه لمخې په دې غونډه کې چې پرون په ارګ کې وسوه، د افغانستان ولسمشر وویل د افغانستان او ایران اړیکه یو بل ته د احترام پر بنسټ ولاړې دي. لبلې خوا په کابل کې د ایران سفیر ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. محمد رضا بهرامي دا ډول ویل چې ایران له افغانستان سره پاتې کېدونکو اړیکې لري او له دې هیواد سره همکاریو ته تیار دي. دا اعلامیه د شاغلی بهرامي له خولې زیاتوي چې ایران په هرات کې د ریل پټلۍ بشپړ کولو ته آماده دي. هندوای شاید افغانستان نوې اداره وتوانیږي د تروریزم او افراطیت پر وړاندې لا پیاوړې مبارزه وکړي. د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله ته د نوې دندې مبارکي ویلي او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به د افغانستان د خلکو او نوې حکومت سره خپل مرسته او همکاري جاري وساتي. د هند صدر اعظم نارندر مودي له دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې د غدواړو مشرانو په ټلیفون کې خبرې کړي دي. هند په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د بغلان ولایت چارواکي وایي د بورکی په ولسوالۍ کې د قاری زبیر په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی. د بورکی ولسوال تاج محمد ازادي رادیو ته وویل قاری زبیر په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان و چې په ګڼو بریدونو کې لاس درلود. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست نوموړی د جندالله د ډلې یو مهم قومندان بللی دی. د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي رادیو ته وویل
پرون د ماسپخین پنځنیمې بجې ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاری زبیر په نوم مشهور و په افغانستان کې د جندالله ګروپ رهبر په ښار کې په هوایي برید کې ووژل شو. ملا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده.
چارواکي وايي قاری زبیر په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې د مهمو او لویو بریدونو په طرح کولو کې لاس درلود او شای په وجل کې دوه سره په دې سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه کمزوري سي. خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه د نموړې د وجل کې دوه په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. اوس یو څو بهرنی خبرونه. یو برتانیا میشته څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډله پیلوټان روزي چې نیول سوي جنگي الوتکې والوزوي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکي ډلې رئیس رامي عبدالرحمن نن ویل شاهدانو راپور ورکړی چې د سوریه د لویدیځ شهر حلب له هوایي ډګر څخه الوتکې د الوت پر مهال لیدلې دي. دا هغه سیمه ده چې د اسلامي دولت د سخت دریځ تر کنټرول لاندې ده. رحمان ادعا کوي چې دا الوتکې د صدام حسین د وخت د پیلوټانو لخوا الوزول سوي دي. دا څرګنده نه ده چې دا الوتکې په وسلو مجهز دي او کنه. د شمال لویدیځ خوا ته امریکایي جنگي الوتکو په کوبانی کې هوایي بریدونه کړي چې هلته کورد ځواکونه لڅو اونۍ راهیسې د سخت دریځ تر محاصرې لاندې دي. د سوریه د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړی سلاکار د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان او د دې هیواد د پولي د امنیت په اړه خبرې وکړې. د روسیې د امنیتي شورا رئیس نیکولای پاتروشیف د تاجک ولسمشر امام علی رحمان سره نن په دوشنبه کې وکتل. د امنیتي شورا وایند ایګور شویتکن وویل دوی د افغانستان او تاجک افغان سرحد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. روسیا وایي د روان کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د مخدره موادو او سختریزو د زیاتوالي ویره لري. شویتکن وویل دوی د نظامی همکاری او وسلو د سوداګرۍ د پرمختګ په اړه هم خبرې وکړې. د تاجکستان اقتصاد تر ډیره بریده پر هغو مزدورانو تکیه دی چې په روسیا کې کار کوي. او د ایتالیا صدر اعظم وایي د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره له هغه وروسته ډیر هیلمن و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو او اروپایي مشرانو په میلان کې سره ولیدل. خو د ده په وینا پر دې موضوع د کوم سملاسي پرمختګ نقشې نه لیدل کیږي. ایتالوي صدر اعظم ماتیو رینزی د اروپا او آسیا د غونډې تر څنګ په خبرو کې وویل په عمومي توګه زه د دې غونډې په اړه ډیر مثبت احساس کوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم وویل دا غونډه ښه او مثبته وه. برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل پوتین د او نور مشرانو ته ډاډ ورکړ چې روسیا نه غواړي اوکراین تقسیم سي یا کړکیچ دوام وکړي. دا غونډه څو ساعته له هغه وروسته وسوه چې کرملن وویل د پوتین او جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ په خبرو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه جدي توپیر دی. په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې د اپریل د میاشتې راهیسې 3,568 کسه وژل شوي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د جند الله ترورستي شبکې مشر ووژل شو او پرون د انس حقانی د نیولو خبر خپور شو. دا هڅې څرنګه زیات شوې دي د پوځي چارو یو څېړونکی وایي. په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې یو شمېر مدرسو ته اندېښمن دی چې ترورستان پکې روزل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال بیا د افغاني مدرسو وبخښي د پوهنې وزارت ویان بیا د افغاني مدرسو په اړه وایي
له تیرو 12 کلونو راهیسې هڅه داسې شوې ده چې تعلیمي سکتور مکمل ډول سره له نظامیګرۍ او سیاسيګرۍ نه خلاص وسیږي.
ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې ویل چې د شیرپور کې سبا بیا هیڅ کله هم تکرار نشي. په دې خبري مجله کې له داسې ځوان سره هم شهیدل یو چې د لومړي ځل لپاره دوه پښتو کتابونه اپ سٹور ته داخل کړي.
په اول ځل کې موږ ډېر مشکلات سره مخامخ شوو. اوس هم په داسې فیرو کې څه مشکلات شته.
افغان امنیتی چارواکي وایي په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو مشرانو ته سخت ګزارونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په دغه هیواد کې د تازه عملیاتو پر مهال یو داسې قمندان وژل شوی چې د دوی په خبره د جند الله ډلې مشر او په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه سرسره کول. دغه راز همدې ادارې وړاندې د حقاني شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقاني د زوی او د دې ډلې د یو بل مشهور قمندان حافظ رشید د نیولو یادونه کړې ده. افغان پوځي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونو د نوې ادارې له قاطعیت سره په خپلو فعالیتونو کې جدیت راوستی دی. تفصیل د فربا ظاهر په راپور کې.
که لایوې خو په افغانستان کې هر ورځ د نامنیو راپورونه ورکول کیږي ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو دوه درې ورځو کې په پرله پسې ډول د وسلوالو مخالفینو مشرتابه ته سخته ضربه ورکړل سوې ده. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په شمال کې د جند الله د ډلې یو مهم قمندان ووژل سو.
پرون د ماسپښین 5:30 بجې ملا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاري زبیر په نوم مشهور په افغانستان کې د جند الله ګروپ رهبر په ښار کې په هوایي برید کې وژل شو. ملا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده.
جند الله د ازبکستان د اسلامي تحریک سره مستقیمی اړیکې لري او په افغانستان کې دغه تحریک پلانونه تطبیقوي. قاری زبیر د چارواکو په خبره په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې دغه ډول چارو مشري کوله. د ملي امنیت ریاست وایي نوموړي نور ډیر مهم او لوی بریدونه هم طرحه کړي دي. تر دې وړاندې د ملي امنیت مسؤلینو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی او یو بل مهم قمندان د نیولو خبره کړې وه. انس حقانی او ملګری یې حافظ رشید دواړه د حقانی شبکې مهم غړي بلل سوي دي چې تر ډېره له عربي هیوادونو څخه د شبکې ته مالي مرستې راټولوي. راټولولې. امنیتي چارواکي دا دوی پیښې د مخالفینو لپاره یو قوي ضربه او د افغان حکومت لاسترونه بولې. بل خو پوځي کارپوهان د دې بریا او دلیل د افغان ځواکونو په کارونو کې جدیت او د حکومت قاطعیت ګڼي.
تغییر دی رهبری باندې د امنیتي قوتونو مسؤلین په دې باندې پوه شوي دي چې باید له دې نور په چا پورې تړل ضرورت نشته چې چا پورې ځان وتړي. بهترینه لاره ده چې خپل وظایف اجرا کړه او کله چې دغه شی یو مفکوره پیدا کېږي دوی خپل فعالیتونه جدي کړي دي، ځکه چې خپل رئیس جمهور اوس یوه کلمه ویلي چې مکافات او مجازات باید په دې وطن کې وي. صادق خو مکافات او مجازات نه و که به چا ښه کار وکړي، بد کار وکړي، بغت رتبه یې هم اخیسته، مقام یې هم اخیسته، اوس دوی ته متوجه شوي دي که چېرته وظایف اجرا نه کړه امکان لري دي موقفونه له لاسه ورکړه.
عتیق الله مرخیل وایي دا ډول مفکوره او مورال د افغان ځواکونو په راتلونکو ماموریتونو هم اغیز کوي او شایي نورې لاسته راوړنې هم ولري. خو جنرال مرخیل راتلونکي بریاوې په دې پورې تړلې بولي چې پاکستان دغه ډول لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري. پاکستان په افغانستان کې د نامنیو د عاملینو ملاتړ کوونکی هیواد بلل کیږي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان اوس دا ویره لري چې هر اقدام به شای د افغانستان د نوې ادارې لخوا له قاطع عمل او سیاسي خبرګون سره مخامخ سي، نو ځکه دا هلي راپورت سوي چې نوې حکومت په د نوې حکومت په قاطعیت سره باید د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې مثبتو خبرونو ته انتظار وسو.
ازادي راډیو لورستې یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سیمې ځینې مدرسې په هیوادونو کې کرکه او نفرت خپروي. محمد حنیف اتمر ځین رسمي او غیر رسمي ارګانونه د دې ډول مدرسو په ملاتړ تورن کړل او وی ویل دا ډول مدرسې باید بندې شي. د سیمې ته 15 تروریستي ډلې خطرناکې وبللې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې له کابل څخه په هند کې یو کانفرنس ته وکړې. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر بیل دی چې د پاکستان نوم واخلي وایي چې باید په جنوبی آسیا کې هغه مدرسې بند شي چې سختریزي پکې روزل کیږي. افغانستان په ځلونو ویلي چې د پاکستان په یو شمېر مدرسو کې په افغانستان کې جګړې او افراطیت ته تبلیغ کیږي. ښاغلی اتمر له کابل څخه د سپوږمکۍ له لارې په نوي ډیلي کې یوې غونډې ته وویل هغه مدرسې چې کرکه او سختریزي خپروي باید بند شي. هغه په سیمه کې د تروریزم د بنیاد په اساسي عنصر بدلی شوې دي. د هندي رسنویو د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان استخباراتي ادارو ته په اشاره وویل په سیمه کې مدرسې له تاریخي نظره د علم او زغم مرکزونه ګڼل کېدي، خو اوس د ځینو خاصو غیر دولتي سکتورونو او دولت له لوري ورڅخه سوء استفاده کیږي. د ډیلی پالیسی ګروپ له لوري په تنظیم شوي کانفرنس کې ستراتیژیکو او ډیپلوماټیکو متخصصانو ته په وینا کې حنیف اتمر وویل سیمیته د پنځو تروریستي شبکو له لوري خطر پیش دی، لکه افغان طالبان، پاکستانی طالبان، لشکر طیبه، القاعده، اسلامي دولت یا داعش او د منځنۍ آسیا او چین ډلې. محمد حنیف اتمر په خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و د کورنیو چارو تر وزارت مخکې د پوهنې او د کلو د پراختیا او بیارغونې د وزارتونو مشي هم کړی ده. اتمر د پوهنې د وزارت په مهال په ټولو ولایتونو کې د مدرسو او دارالعلومونو د جوړولو هڅه وکړه، څو د په وینا افغان ماشومان د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي او هلته د دیني زده کړو پر ځای تروریستي زده کړې ترلاسه نه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت په ټولو ولسوالیو کې دیني مدرسې جوړې کړي، خو لا هم ویل کیږي چې یو شمېر افغانان د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل ټولې ډلې په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډله په خپل منځ کې سمبولیکي اړیکې لري، تر څو چې ټولې ماتې شوي نه وي یوه یې نشي ځپل کېدی. د هند هندو رسپانه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې له دې کبله مهمې دي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نوي منتخب حکومت ستراتیژیک دریځ شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیم یو شمیر مدرسې تورنوي چې پکې ترستان روزل کیږي. بل لور ته د افغانستان د پوهنې وزارت په کوردننه د دینی مدرسو د نصاب د کیفیت د لوړې دښمنه کوي او وایي چې هڅې روانې دي څو افغان زده کوونکو ته په بهرنیو مدرسو کې د افغانانو ضد روحیه د ورکولو مخه په دې ډول ونیول شي. په افغانستان کې اوس نشته 1200 دارالعلومونه مدرسې او دارالحفاظونه شته چې شاوخوا 1400 زره زده کوونکي پکې تعلیم کوي. د معارف د وزارت له ویان کبیر حقمل سره فرشته جلالزی مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې د افغان مدرسو نصاب مو په کوم معیار برابر کړی دی څو افغانان په بهر کې لس زده کړو راوګرځوي.
سیستم د افغانستان ولدینی او افغانی اصول سره پټکار کې نه ده. خوشبختانه موږ دا درس ورکړی د افغانستان خلکو ته لتیرو 12 کلون رئیس هڅه داسې سوي ده چې تعلیمی نصاب کې سیاسي موضوعات شامل نشي او تعلیمی سکتور مکمل ډول سره نظامی گری او سیاسی گری نخلاص ووسیگی که چیره پا عمومی دول سر دیدینی برخی سر کمکون جنرانی دیر سی او دیده لمن لا پراخسی مک مطمئنو چه دیر کم افغانان با بیاده تزرخی که چه ماشومانی لافغانستان بحر دینی زکری وچه
لافغانستان خلق دیده پاره هم نورو بحرو یعنی پاکستان تا پا عمومی دول دیده پاره دیده چلتا کچنیانو تا هم سر پنایی هم دوری او هم کالی تاسی دلته په مدرسو کې خلکو ته چی ورکوي څه ډول ملاتړ کوي
په پاکستان کې یا په پېښور کې چې څومره هم مدرسې دي مطلق اکثریت دوی د خلکو په یانو چلیږي وظیفې راټولوي طالب العلم خپل درې وخت ډوډۍ خلکو راخلي دلته په افغانستان کې څومره دینی مدرسې هم ګلرو د افغانستان د پوهنې وزارت چوکاټ کې د ټولو معلمانو لپاره معاش ټاکل شوی د ټولو زده کوونکو لپاره ډوډۍ درې وخت ډوډۍ ټاکل شوی ده او د دوی د اوسېدو لپاره للی په پام کې نیول شوی دي هغه خدمات چې دلته موږ په دولتي سکتور کې ورته وړاندې کوو د هغه خدمات په هیڅ ځای کې د دولتي سکتور لخوا دینی علومو د زده کوونکو لپاره نه دی وړاندې شوی
حقمل صاحب تاسو ولې د نورو اسلامي هیوادونو څخه مرسته نه غواړئ مثلا د مصر څخه مثلا د سعودي عربستان څخه دوی د افغانستان د حکومت سره یعنی حسنه روابط لري که په افغانستان کې د مدرسو سره سعودي عربستان کومک مثلا مصر کومک وکړي دا به په افغانستان کې د مدرسو دغه کیفیت لوړ کړي او خلک به ډیر په افغانستان باندې باور کوي ځکه دلته به معتبرې مدرسې
اجازه راکړي چې زوی د افغانستان د د وزنی وزیر د کار د پیل ورځ دریا د کم چې کله د مصر ته سفر وکړ او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د مصر د الازهر مدرسې څنګه پرانستل شوله همدا و زموږ تر 250 ډیر زده کوونکي د الازهر په مدرسه کې په زده کړو بوخت دي په کابل کې موږ د الازهر څنګه پرانستې د الازهر مدرسې چې په نړیواله کچه د اسلامي علوم یو منل شوی مرکز ده تیر کال موږ په افغانستان کې د ترکیه د امام خطیب د مدرسو د لړۍ لومړۍ مدرسه چې ستارینا یا نوې استوري ورته هغه پرانستله موږ له دیوبند د هند سره تماس کیو موږ د نړۍ له مختلفو ادارو سره او د اسلامي تعلیماتو د خدمات مراکز سره په تماس کیو د مصر د ترکیه تر څنګ به داسې نورې نمائندګۍ هم دلته پرانستل شي د زموږ د حج او اوقاف وزارت له سعودي عربستان سره د یو ستر اسلامي مرکز د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی ان شاء الله دا مرکز به په کابل کې جوړیږي او هلته به هم دینی زده کړو لپاره خدمات
ولې تاسو د اسلامي زده کړو ډیر د تمرکز په کابل باندې کوي ځکه کابل کې شاید دونه خلک نه وي په طرفونو کې ډیر خلک مدرسې ته علاقه مندي لري چې خپل اولادونه واستوي
چې تاسو ته وایم چې په افغانستان کې په پنګونه کې د دینی علومو په برخه کې هغه داسې نه ده چې ټول په کابل کې کیږي هغه څه چې تاسو د مصر او د ترکیه د مدرسو په توګه اشاره ورته کړله هغه ابتدا د کار ده په ابتدا کې هر څل مرکز پیلېږي د مصر د الازهر مدرسه چې نن په کابل کې فعال ده سبب د افغانستان مختلف ولایتونو ته ځي تمرکز تنها پر کابل باندې نه ده په هر ولایت کې بلکې لاله کابل نه ډیر په اطرافو کې موږ د مدرسو ترویج او پراخېدو ته لیواله
که څوک یو مور یا پلار غواړي خپل اولاد مدرسې ته واچوي په افغانستان کې نو دوی باید څه وکړي
ماشوم باید افغانستان کتابیت تذکره ولري سن دې ته آماده وي چې په مدرسه کې جذب شي ټول خدمات رایگان دي او هر افغان حق لري چې خپل زده کړي
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل و نن په کابل کې ولسمشر اشرف غنی د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره کتلې دي چې ویلې دي په خبرتیا پسې ل خپل خبريال اورو د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبري شي او د ورځې 12 ساعته بیا په همدې صفو آزادي راډیو اوریدلی شي
آزادي راډیو له وو نه تر وو ورځې پونه کې
خبر متر لاسه کړی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ارکه د کابل شهروالي چارواکي او همدارس د شهروالي د ناحيو مشان ورغشتي او د کابل د شهر په ارتباطي خبري ورسره کړی دی دغه موضوع خان محمد سیم سره لیدل سیم صاحب په دې غونډه کې پر کوم موضوعات خبري وشوي
بل شبر صاحب نن لغرمې ورسته د مدني ټولنو غړو یو شمیر دولتي چارواکو د کابل خار د ناحيو استادو بار کې خپل نظریات وړاندې کړل جمهور رئیس ته نظریات د کابل خار د پلان او د تنظیف او د خار د جوړولو په ارتباط وو او کله چې جمهور رئیس ته د خبرو کول وار ورغه دوی ول د کابل خار له وضعیت ناراضی نه خار ککړ دی، د سړکونو کیفیت ښه نه دی، او د لوړ ودانیو خطرونه په پام کې نه دي نیول شوي. خار په خپل سر جوړ شوی دی. ده وویل د پلان په جوړولو کې خلکو ته باید ډېره ونډه ورکړل شي، خلکو ته باید فورمې وویشل شي چې هغو خپل نظریات په کتبي توګه د ښار د جوړولو او تنظیف په حیثه کې وړاندې کړي. ده وویل په لومړي سر کې باید د 15 نه تر 10 پورې عمده ستونزې باید په ګوته شي او هغه راټولې شي. ده دا هم وویل چې یوه کمیټه دې جوړه شي چې د کابل ښاروال باید انتخابي شي، دې ته اول معیارونه جوړ شي، او په راتلونکو 2 کالو کې باید د کابل ښاروال باید انتخابي وسي. د وویل قوانین حاکم نه دي، ځکه چې تر اوسه قوانین د زورورو په لاس کې دي. د کابل ښاروال ته په جدي لهجه وویل چې نور باید د شیرپور موضوع تکرار نشي، او هغه څوک چې تر اوسه پوروړي دي ښاروال مخاطب کړی چې ډیر ژر دا غونه پوره نه واخیستل شي.
سین صاحب مننه. خان محمد سین و د ازادي راډیو خبریال چې د ولسمشر اشرف غنی او د ښاروالۍ د چارواکو او د ښاروالۍ د ناحیو د مشرانو د نننۍ غونډې حال یې راکوه.
خبری مجله اوري.
په کونړ کې هغه درې تنه ونیول شول چې د ولسمشر احمد زی جعلی لاسلیک کړی وو، او غوښتل یې چې په جعلی امضا له کونړ څخه په زرګونو فوټه مربع د چارتراشو لرګي انتقال کړي. له کونړ روح الله انوري راپور لري.
کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد راډیو ته ویل درې تنه د چارتراشو لرګي او قاچا کړونکي چې د ولسمشر احمد زی جعلی لاسلیکونه کړی ول، او غوښتل یې چې د یادی جعلی امضا په وسیله له کونړ څخه دوه غټې لارې د چارتراشو لرګي انتقال او به په کابل یا جلال آباد کې و پلوري د دوی لخوا په وختونه ول شول.
درې رکان دا د کونړانو یو نن دره او هغه مکتوبه تر خو دو مکتوبه چې نو له په خواشه براتلو د کړي چې د په قرغه کې جماعت جوړه دل د موټر لارګو امر ورکړي. دا سره ته موږ شروع دا خو ته د ګمان وکم چې راځي جمهور حکومت او بیا چې نو خو د قرغې کې جمعه جوړې او قرغې خلک ورته نو ته د کونړیا نه جلال آباد ته په دې سره روان شي. په سره سره جمهوریت ته تلیفون وکړو چې نه اصلي ته پرنيږي حکومت درې جمهور لري. نو موږ ته وایي چې د سګري کې د مونږ نیو کمانډانه ته مواله نو هو د تحقیق نه لستار مواله ته اوس لکه چې د سیبه محکمې ته تني.
کونړ والی وایي نیول شو کې یو هغه کس هم شامل دی چې 4 کاله وړاندې موټر ته دولتي جالي کاغذونه جوړول چې هرې دولتي ادارې ته د 90 حق ترلود. هلته هم نیول شوی وو او د محکمې لخوا ورته د 4.5 کالو قید سزا اورول شوی وو، خو د 2.5 کالو وروسته بیرته له محبس خوشی شوی چې اوس بیا جالکاری ته مټیران غاړلې وي. کونړیان ویل تیر 3 کالو را په دې خوا په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او به په یو او بل نوم له کونړ ګوندی هیواد پاکستان او د هیواد نورو برخو ته انتقالیږي. اوس چې د ولسمشر په جالي زادری تنه ونی ولشل نو باید پوره سزا ورکړی شي ترسو نور ترې عبرت واخلي.
دا چې اوس په کونړ کې د غجلکاران نیول شوی د رئیس جمهور په امضا باندې دا باید محاکمه کړی شي، دوی ته باید سزا ورکړی شي. شاینده کې به نور څوک دسی ونه کی، ځکه دا شتمنه ملي شتمنه ده، بیت المال ده، په دې کې ټول ملت حق ده، او دا شخصي خلک دغه کار کوي او په هر لار باندې روان دي، باید حکومت په دې کې دقت نه کار واخلي.
خلک وای په 13 کلونو کې ځکه قانون څخه سرغړونې زیاتې شوې وي چې قانون په زورواکو نه عملی کېده، او همدا زورواکي او چارواکي و چې د ځنګلونو وهلو، قاچاق او نورو ډول ډول غیر قانوني کارونو کې لاسونه درلودل. که چیرته قانون په ټولو یو ډول پلی شي نو ورسره به د هر ډول فساد او جرمونو مخاوني ول شي.
په افغانستان کې یو ځوان توانېدلی په لږو امکاناتو او خپل ابتکار سره د لومړي ځل لپاره 2 پښتو کتابونه اپ سټور ته داخل کړي. احمد سمیم اساقسی دغه ابتکار کړی دی. دی وای په پام کې لري په راتلونکي کې نور ګټور کتابونه او اپلیکیشنونه هم اپ سټور ته داخل کړي. له نوموړي سره صالح محمد صالح مرکه کړي.
تاسو دغه کار په کوم امکاناتو وکړ؟ ځکه په افغانستان کې خو دغه سي تخنیکی کار لپاره امکانات هم زیات کم دي.
زه او یو کشرور مې چې ندیم احمد نومیږي، بیا موږ ډېر کوشش وکړو چې د انټرنیټ څخه معلومات واخو. په بیلابیلو برخو کې ویډیوګانې مو ډاونلوډ کړلې، کتابونه مو د اپ کوډا په نامه د ستور دي چې شته د ایکسکورد مربوط کتابونه خرڅیږي هلته مو کتابونه رانیول نو خپل تر هغه مو کوشش وکړي چې ترڅو دغه اپلیکیشنونه آماده کړو
په نور ځایونو کې کمپنیانې دغه کارونه کوي یو کمپنی کتابونه مثلا اپ ستور ته داخلي ځینې نور سافټویرونه او پروګرامونه جوړوي تاسو په شخصي ډول دا کار وکړي یعنی ډیر سخت کار دی
په اصل کې ډیر سخت نه دی خو کوشش غواړي چې باید کوشش وسی په دې خاطر چې مثال دلته نه په افغانستان کې داسې امکانات نشته نه هم داسې کمپنیان نشته په اول سر کې موږ د ځینې کمپنیانو سره خبره وکړل چې موږ دا کتابونه خو هغو د پښتو ژبې سره بلدتیا نه درلوده او دا کار ډېر ورته مشکل ښکارېدی نو په همدې خاطر موږ زه او زما کشر ورور خدای غم نه راکوي کوشش مو کوي چې دا کار خپله ترسره کړو په اول ځل کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شولو اوس هم په داسې سافټویرو کې څه نه څه مشکلات شته خو اوس نوی اپډیټ ورژن یې پر روان هفته کې موږ اپډیټوو چې په هغه کې به انشاءالله مشکلات ټول حل شوي وي
په اوسنۍ دغه کې څه مشکلات شته چې خلک شکایتونه ځینې کوي
په اوسنۍ کې داسې خاص مشکلات نشته یو خو اوم فصل کې دي چې کله اوم فصل تاسو خلاص کړئ بیا به ډبل هوم بټن وایي بیرته بیا د اوم فصل څخه وځي یعنې شاته بټن یې کار نه کوي یا هم دونه مشکل نه دی انشاءالله موږ حل کړی دی او کله چې یو اپلیکیشن جوړ شي اپ ستور ته وسپاره یا اپډیټ کې بیا دې د اپلیکیشن ګوري چې مثال د اپلیکیشن منفي نه یې یا د کوچنیانو یا د غټانو د ذهن اړول یا د کوم څه نه نو دې او ورځ څخه تر لاس ورځې پورې وخت نیسي چې د اپلیکیشن دی وګوري چې په دې کې کوم غلط څه نه وي نو د دې خاطر موږ تیر ورځ دغه اپلیکیشنونو نوې بڼه نه ده البته مطلب د مشکلات مورل کړي دي اپډیټ ورژن دی اپ ستور ته مو سپارل دي چې تر څو دې ریویو کې اپ ریویو وخت خلاص نو بیا به دغه سم باندې په اپل ستور کې ټول ته خپل اوتومات ورسي چې مثال دا سافټویر اپډیټ کی ان شاء الله مشکلات به حل شي
احمد سمیم سخزی په لښ امکاناتو کتابونه اپ ستور ته داخل کړي دي
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د اسیا بیبي په نوم د وی ایسوي شزي محاکمه وغندل او د پاکستان د چارواکو یو غوښتل چې د هغې د خوشی کېدو هڅه وکړي اسیا بیبي اسلام ته په سپکاوي تورنه ده او په لومړۍ محکمې کې په اعدام محکومه شوې ده د لاهور استیناف محکمې پرون د اعدام د حکم تایید کړ جزئیات د فرشته جلال زوی پورا پورک
د افید نړیوال سازمان د پاکستان د چارو څیړونکو مصطفی قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د محکمې د پریکړه چې پر اسیا بیبي د اعدام حکم پر ځای پاتې شي د شدیدی اندېښنې وړ دی ښاغلی قادری وویل چې اسیا بیبي هر غړې د مرګ له خطر سره مخامخ ده او حتی د هغو زندانیانو لخوا چې دا ورسره ساتل کیږي د وژل کېدو تر ګواښ لاندې ده کڅه هم اسیا بیبي په زندان کې د تهدیدونو لامل په جلا خونه کې ده خو حتی د زندان ساتونکو او کارکونکو د هغې لپاره د مرګ تهدید پېښولای شي دا فید نړیوال سازمان د پاکستان د چارو څیړونکو مصطفی قادری ازادي راډیو ته وویل چې آسیا بیبي د پاکستان د یوې خورمیشتې سیمې اوسیدونکې ده او یو مظلومه ښځه ده چې باید نوای زندانی شوي دا فید نړیوال سازمان په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په اړه موجود قوانين ردوي او په دې هیواد کې د قانون د حاکمیت او د خلکو د ګډ ژوند لپاره یې ګواښ کړي د لاهور د استیناف محکمې پرونی پریکړه مجرمینو ته د پیغام ورکوي چې د مسبی احساساتو د ساتنې ترنوم لاندې له مجازاتو څخه تښتیدلای شي دا د خوښنی وړ کار دی په ځانګړي ډول د دې لپاره چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت وضعیت ډیر خراب دی د افید نړیوال سازمان د پاکستان د حالاتو څیړونکو مصطفی قادری د پاکستان پر ولسمشر ژغ وکړ چې آسیا بیبي دي خوشی کړي
The president, the Supreme Court.
دوی موږ د پاکستان له حکومت ولسمشر او ستري محکمې غواړو چې آسیا بیبي بری کړي پر هغه شوی حکم لغوه کړي لبندې خوشی کړي او هغه ته په خپل هیواد کې د عادي او مسؤون ژوند داد ورکړي د افی د نړیوال سازمان د غچړونکو په پاکستان کې پر مسبی اقلیتونو حمله او د هغوی د ځپل لپاره د قانوني دارو اقدامات ته په اشاره وایي د پاکستان فدرالي حکومت د مسبی اقلیتونو د حقوقو خوندي کولو ته اولویت نه ورکوي مصطفی قادری د پاکستان د قضایي سیستم لخوا بشري حقوقو او د مسبی اقلیتونو د حقوقو د خوندي کولو لپاره اقدامات د اندیشنې وړ وبلل آسیا بیبي د پنځو ماشومانو مور ته چې په 2009 میلادي کال کې لوی مسلمانې شزي سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تور نه سو پر دې په 2010 میلادي کال کې د اعدام حکم وسو او له هغه راهیسې زندانی ده د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون مشر زهره یوسف دا مسله چې یو شزه د دې په وینا د یو زنانه جنگ په پایله کې پایده محکومیږي د خواشینۍ وړ بولي. د افی نړیوال سازمان وایي د پاکستان ولسمشر کولای سي چې حتی د سترې محکمې د پریکړې له په پام کې نیولو پرته آسیا بیبي د اعدام له سزا وژغوري او د آزادۍ امر یې وکړي.
د افغان بیسیم له لارې ستاسو څوره رسېدلې سیمې سونه عبیدالله له هلمند لیکي داسې کسان باید سخته سزا وویني چې جعلي اسنادو څخه کار اخلي. حمدالله اسلام له کندهاره لیکلي دي له ولسمشر غواړو چې د سولې عالي شورا منحل کړي او عظیم الله وایي چې زه په خپله معیوب یم او له نوي حکومت څخه هیله کوم چې د معیوبینو معاش زیات کړي. دا خبري مجله مو هم دومره وه بله یوازې زرغونه